Sean.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس وایم وړاندې 45 دقیقې د موسیقي پښتو خبرونه د خو په لومړی 15 دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت لرو مهمه موضوع دا چې د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم له بیوزلو سره د مرستو طرحه چې حکومت وړاندې کړې وه رد کړه دا چې دلایل چې په دغه پروګرام کې به درته خبرو کو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. بیګانه وخت وسلوالو طالبانو د هلمند او کندهار په لوی لار دوه موټر بم بریدونه کړي چې پکې دوه افغان سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی دی چې په هیواد کې د کرونا ویروس وضعیت لا پسې خراب کړی دی. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد
دوار لورو د سولې د روان بهیر د طالبانو او د افغانستان جمهوری دولت ترمنځ د بندیانو د تبادله او د مذاکرات او د عاجل پیل پکله او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه مفصل خبرې وکولې.
ښاغلی ویلسن هم پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی امریکا هیله لري چې بین الافغاني خبرې به ژر پیل شي. محمد حنیف اتمر د چنګاښ په شپږویشتمه په کابل کې ویلي و د بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر کې پیل شي خو دا یې نه ویلي چې څه وخت. بیګانه وخت وسلوالو طالبانو د هلمند او کندهار په لوی لار دوه موټر بم بریدونه کړي چې پکې دوه افغان سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د هلمند والي ویاند عمر زواک افغان سرتیرو ته پاسنۍ مرګ ژوبله تاییدوي. ښاغلي زواک رسنۍ ته ویلي لومړی موټر بم برید د لویو لارو د ساتنې په 601 کنډک ځواکونو شوی. د ښاغلي زواک په خبره طالبانو وروسته د کندهار او لښکرګاه په لویه لار د ملي امنیت له یو مرکز سره موټر بم برید کړی دی. د وسلوالو طالبانو له لوري د دغو بریدونو په اړه څه تبصره نه ده شوې. دې ډلې داسې وخت خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا ترې په وار وار غوښتل شوي چې اور کم وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره دې چمتووالی ونیسي. طالبان د خپلو 15,000 بندیانو په خوشي کېدو ټینګار کوي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دغه ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیري خوشي کړي دي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد پرون مخستن ازادي راډیو ته وویل امریکا و طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیري چې د طالبانو په بند کې په چمتال ولسوالي کې را خوشي شول.
دولتی که در اسارت گروه طالبان قرار داشتیم از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پرون پر خپله ټویټر پاڼه د دغو کسانو د راخوشي کېدو خبر ورکړ. د امریکا او د طالبانو د فبروري 9 د تړون په اساس افغان حکومت 15,000 بندیان او طالبان هم 1,000 حکومتي بندیان خوشي کوي. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبریال متی الله جان په خوشی کېدو خوښي خودلې خو زیاته کړي چې داسې کارونه د بشری حقوقو سرغړه ونه ده. شیرین مزاری بیګا په خپل ټوټر پاڼه لیکلي خلک د ویری په حالت کې نشي اوسېدلې. عدالت ته لاسرسی د هر یو حق ده. داسې کارونه د هغو نړیوالو بشری حقوقو له اصولو مخ اړول دي چې پاکستان برخه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبریال متی الله جان د جولای په 18 پرون په اسلام آباد کې وتښتول شو او پوره 2 ساعته ترې تم و. تر راخوشي کېدو وروسته نوموړي جیو نیوز سره په خبرو کې وویل چې تښتونکو پرې سترګې پټې کړې وې او یو نامعلوم ځای ته یې بولی و. د اسلام آباد پولیسو رسنیو ته ویلي چې تښتونکو د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټ انټرنیشنل د خبریال متی الله جان تر راخوشي کېدو وروسته ویلي د پاکستان حکومت دی په زور غیبول په جنایي جرمونو حساب کړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کرونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. هغه بیګا په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د ښاغلي ترامپ په خبره د امریکا وضعیت ورځ تر بلې خرابه دی او ښایي که وضعیت کنټرول نشي نوره هم د کرونا ویروس له امله اوښتي زیانونه او د خلکو تلفات زیات شي.
It will probably unfortunately get worse before it gets better.
ښاغلی ترامپ وایي دا به ښایي له بده مرغه مخکې له دې چې ښه شي خرابه شي. داسې یو څه چې زه یې د ډېرو مسایلو په اړه ویل نه خوښوم، خو دا همداسې یوه مسله ده. دغه لار ده، تاسو نړۍ ته وګورئ، دا وضع ټول ځای کې حاکمه ده. د امریکا ولسمشر په عین حال کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه وکړه او ویې ویل چې په ځینو سیمو کې ښه کار روان دی. هغه د ماسک په استفادې جدي ټینګار وکړ. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ تر بل هر هیواد کرونا ویروس سخت ځپلی. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې 1,00,000 انسانان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې څه باندې 1,01,000 تنه مړه شوي او د هغو چې درملنه شوې شمیر له 1,300,000 پورته شوی. په ټوله نړۍ کې بیا 15,000,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې څه باندې 6,15,000 تنه مړه شوي. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د پروګرام لومړی مطلب تر ازو ده. ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون چارواکي وایي له بېوزلو سره د مرستې په هدف د حکومت د ملي دسترخوان طرحه د اساسي قانون له 1 نوې مادې سره په ټکر کې وه، نو ځکه دوی رد کړه. د دغه کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سیشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د ملي دسترخوان لپاره حکومت له پراختیا بودیجې 280,000,000 کم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا ویلي د ملي دسترخوان د تمویل چارې نړیوال بانک پر غاړه لري. 240,000,000 بیل شوي وو څو د ملي دسترخوان په نوم د یو پروګرام له لارې د افغانستان 90% اوسیدونکو ته خوراکي مرستې ورسیږي. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې د سې شنبې په ورځ د ملي دسترخوان په نوم د حکومت هغه طرحه رد کړه چې له مخې یې ټاکل سوی و له بېوزلي خلکو سره مرسته وسي. ولسی جرګې د دې طرحې پر ځای د مالی او بودیجوي کمیسیون بدیله طرحه تصویب کړه چې پر پراختیایي کارو راڅرخي. د یاد کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دسترخوان طرحه د افغانستان د اساسي قانون د 1 نیمې مادې پر خلاف و او پر همدې اساس دوی ولسی جرګې ته یوه بدیله طرحه وړاندې کړه. دوی د ملي دسترخوان د طرحې د ردېدو ځینې لاملونه یادوي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، د حکومت په تسلط کې نه ده. هلته څه قسمې ده هغه کېدل نظارت کېدلی شو، او بله کومه ساحه چې د حکومت په تسلط کې ده هغه هم د زورواکو په لاس کې ده. زورواکو ځای کې څه رقم به وظیف غریب ته کومک ورسیږي، د غریبانو ته نه رسېدل.
شاغلی صافی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان د طرحې له مخې د دې پروګرام خلکو ته دومره ګټه نه رسوله. له همدې کبله یې ولسی جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملي دسترخوان په لګښت باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ سي. شاغلی صافی وویل چې د ملي دسترخوان لپاره 280,000,000 له پراختیایي بودیجې کمې سوي وي چې د ځینو پروژو 30% او د ځینو 40% کارونه بشپړه سوي دي. د ولسی جرګې پریکړې ته په خبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې ولسی جرګې د ملي دسترخوان په اړه دقیق معلومات نه و ترلاسه کړي او د کلیو او پراختیا وزیر هیڅ فرصت و نه درلود چې د ملي دسترخوان د پروګرام تر افتتاح وروسته پارلمان ته توضیحات ورکړي. د زیاته کړه
انتظار ما از پارلمان محترم است که
د وایل ولسی جرګې زموږ تمه داده چې د دې پراخ پروګرام په اړه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي وای. دا یو ډیر لوی پروګرام دی، نړیوال بانک یې تمویلوي. اصلي هدف یې له لوږې او بېوزلۍ او همداراز د کرونا ویروس له منفي اقتصادي اغېز سره مبارزه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د چونګاښ په 28مه په ټول هیواد کې د بېوزلي خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل سوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4.5 میلیونه کورنیو پورې ورسېږي چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په 2 پړاوونو کې دا مرستې رسېدلی وای. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 6.8 میلیونه ډالرو په لګښت 123 ولسوالی او په دوهم پړاو کې د 1.5 میلیون ډالر په لګښت 215 ولسوالی په پام کې نیول سوی. د حکومت د معلوماتو لمخې خلکو ته په دوه مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، لوبیا، صابون او یو شمیر نور د اړتیا مواد شامل دي. که څه هم ښاغلی صدیقي ونه ویل چې آیا ولسمشر به د ملي دسترخوان د عملي کېدو په برخه کې ځانګړی فرمان جاری کړي، خو ده وویل په دې اړه چې هر ډول اقدام کېږي حکومت به د ځواب ورکوونکي په توګه د شفافیت په پام کې نیولو سره خپل راپور هم افغانانو ته او هم پارلمان ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د کابل د چاپ نننۍ ورځپاڼه تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
هشت صبح ورځپاڼه لیکلي ارګ او سپیدار ماڼۍ د کابینې په جوړښت ستونزې لري خو مهمو مسایلو ته اشاره کړې. د لیکوال په باور حکومت د نږدې 600 طالب زندانیانو په نه خوشي کولو ټینګار کوي چې د طالبانو ته یو پلمه په لاس ورکړې. په سر مقاله کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې حکومت باید خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د سولې رامنځته شوي فرصت ته کار وکړي چې د سر مقاله لیکونکي په خبره داسې نه کیږي. د لیکوال پان که طالبان په افغان حکومت غږ وکړي چې همدا اوس خبرو ته چمتو یو، حکومت به ځکه خبرې پیل نه کړای سي چې ایجنډا نه لري. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره سر له اوسه په ولایتونو کې نظر پوښتنې پیل او له بېلابېلو اقشارو سره د سلا او مشورې وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا به پیل کېدونکې بین الافغاني خبرو کې ګټورې تمامې سي او د سولې خبرې به بریالیتوب ته ورسوي. مسیر ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي حکومت د طالبانو پاتې بندیان هم ژر خوشي کړي چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د لیکوال پان کچېرې حکومت په دې برخه کې مجبوریتونه لري او وسیې نه رسیږي او د چا لخوا ورباندې فشار وي، نو باید هر څه له ولس سره شریک کړي چې ولس پوه سي. کنه نو د لیکوال په خبره د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پلمو لټولو پر ضد به اولس راپورته او خپل غږ به اوچت کړي. د سر مقالې په پای کې راغلي په هیواد کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي چې زیان یې اولس ته رسیږي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ که له هر لوري وي نور د منلو نه دی. مسیر دغه خبره داسې مهال لیکلي چې افغان حکومت د نږدې 600 هغو طالب بندیانو د نه خوشي کېدلو خبره کړې چې جرمي دوسیې لري او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار دا ټینګار کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو په بهیر کې باید د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په کونړ د پاکستان د توغندیزو بریدونو په اړه تبصره کړې. پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې په سیمه کې ډار خپور کړي او د کونړ په سیند د جوړېدونکو بندونو مخه ونیسي. د سر مقالې په پای کې راغلي افغانان به له ځانه دفاع وکړي او په دې برخه کې د هرې دسیسې مخه به ونیسي. هیواد دا موضوع داسې مهال راخلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار تېره ورځ د یو لوړ پولي پلاوي په مشرۍ د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته چېرته چې په دې وروستیو کې پرې د پاکستان لخوا توغندي وتوغول سول تللی وو او هلته یې په خپلو خبرو کې ویلي چې دښمن غواړي د توغندیو په توغولو سره د جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو ته وسعت ورکړي، خو ښاغلي مهم دښمن واضح نه کړ او نه یې مشخص د کوم هیواد نوم یاد کړ.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارنګ په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نزا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تر لنډې د می ورسته به د موسیقي پروګرام هم پیل شي.